سلامونه نن د اکتوبر 15 سم او د تلی یا میزان میاشتې دروښته منټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پیلې په لندو خبرونو کوو. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره 30 پروګرامونه پیل کړي دي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوی د دې لپاره چې په افغانستان کې ډېر خلک په کرنه او مالداري بوخت دي ډېرې مرستې به په همدې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پراختیایي پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړې کړي دي. دا پروګرام وایي چې په افغانستان کې کابو 30 میلیونه وګړي غذایي امنیت نه لري او تر نومبر پورې به نږدې 6 میلیونه افغانان له بیړني بشري وضعیت سره مخامخ شي. د افغانستان میشت ټولنې په بلخ او غزنی ولایتونو کې پر سلګونو بیوزلو کورنیو د مرستو د ویشلو خبر ورکړی. دغه ټولنې پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې 800 بیځای شوو بیوزلو او وچکالۍ ځپلو کورنیو ته مرستې رسولې دي. دې ټولنې همدارنګه ویلي چې د غزنی ولایت په مرکز او ګیلان ولسوالۍ کې پر زرو سیلاب ځپلو کورنیو مرستې وویشلې. د افغانستان میشت ټولنه وایي دغه مرستې د ترکیې لخوا شوې وي او هرې کورنۍ ته 15 کیلوګرام وړه او یو بسته ژمنی توکي ورکړل شوې دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمیر غړیو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو سند تصویب کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې په شانګهای تړون کې له سیمه ییزې ترهګرۍ سره د مبارزې جوړښت په نوم یوې ادارې پرون جمعه په دې هدف په نوې ډیلي کې غونډه وکړه. د هند د ملي امنیت سلاکار ویلي چې دا سند د هغو ترهګرو تنظیمونو په وړاندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي تصویب شوی دی. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د نوې ډیلي په پرونۍ غونډه کې د چین او هند استازو هم برخه لرله. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي چې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره د اوپک د غړیو هیوادونو پریکړه د یو میاشت وځنډیږي. سعودي عربستان دا اعلامیه پرون وروسته له دې خبره کړه چې واشنگټن وویل سعودي عربستان پریکړه به بیا واقعبونه وي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سعودي د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې امریکا دا غوښتنه د خپل هیواد د کانګرس د منځپړاوه ټاکنو په خاطر کړې وه. اوپک او متحدو هیوادونو یې د اکتوبر 15 پریکړه کړه چې د تیلو تولید په پورس کې 2 میلیونه بیرل کم کړي. د دوی دا پریکړه د تیلو د بیې د لوړېدو سبب شوه. او د بلاروس یو جګپوړی چارواکی وایي په نږدې ورځو کې به د روسیې په زرګونه سرتیري د هیواد ته داخل شي چې یوه سیمه ییزه ګډه پوځي ډله جوړه کړي. د بلاروس د پوځ د لوی درستیز مرستیال ویکتار تومار پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د یوې ګډې پوځي ډلې د جوړېدو پر سر یوه موافقه نهایي شوې او روسیه به یې د ملا د تیر حیثیت ولري. پرون د ورځې په پیل کې د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو ویلي وو چې د بلاروس 20,000 سرتیري به د روسیې له 10 تر 15,000 سرتیرو سره په دغه ګډه پوځي ډله کې شامل وي. بلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې کلک ملاتړی دی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې تازه د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره کتلي وایي له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده.
ضرورت د دې چې دا حرکتونه منتجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې کلني مشکل نه د وتلو لپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبانو د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټې کړي.
په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی زموږ په ګټه دی. طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې سرګندیږي سترګې پټې کړي دي.
د کلیوالو ښځو د ورځې په مناسبت مو د دې ښځو له ژوند خبرو.
تجربه ترغلم چې نن نه اتمه د کمینه ده تان په تبخې نه دی یادلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی خلاص شو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی
کرا سره وای نور مطالب به هم ووري.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي له سیاستوالو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړي. هغه وایي د افغانستان د مازلې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره خبري پر دې څرخېدې چې په څه ډول په افغانستان کې ولسواکۍ او جمهوري نظام بیرته اعاده کیدای شي. ښاغلی محب په یوه ټویټ کې ویلي چې له سیاسینو سره د خبرو په لړ کې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو اصلي تمرکز یې ولسواکۍ او جمهوري نظام ته پر استنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی محب ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي صوتي پیغام کې وویل چې د یوې عمومي اجماع د جوړېدو لپاره پکار ده چې ټول حرکتونه سره متحد شي.
فعلا مختلف افراد او اشخاص حرکتونه جوړوي او حرکتونه په یوازې سر باندې متاسفانه مؤثره نه دي. ضرورت ده دې چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو دپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د ښاغلي محب په وینا له ښاغلي مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د هغه په خبره د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو یو عمده لامل همدا و چې د سیاسینو ترمنځ یوه اجماع نه وه.
په یو سیاسي اجماع باندې خبره وشوله ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان د سقوط د جمهوریت د سقوط یو غټ لامل همدا و چې د سیاسینو ترمنځ یو قوي هماهنګي وجود نه درلودله او ډېره ځانځاني وه.
حمدالله محب چې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت سلاکارو د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوازې څو ساعته مخکې له ولسمشر سره یو ځای په هلیکپټر کې له افغانستان ووت. د خپل احمد مسعود او د ملي مقاومت جبهې ویندویانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له پخواني رئیس حمدالله محب سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه او تصاویر لاس په لاس کیږي چې نن به د افغانستان لپاره یو نوی سیاسي خوځښت هم خپل موجودیت اعلان کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت تر عنوان لاندې په دغه نوي سیاسي خوځښت کې له 200 زیات پخواني لوړپوړي چارواکي او خزینه فعالان راټول شوي دي. د ځینو سرچینو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نورې مشهورې سیاسي څېرې هم په دغه نوي خوځښت کې شامل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ملي مقاومت پر جبهې سربیره له هېواده بهر یو شمېر خوځښتونه رامنځته شوي چې یوه هم د افغانستان د ژغورنې د لارې په نوم د مقاومت عالي شورا ده چې د ترکیې په انقره کې څو میاشتې مخکې د جوړېدو اعلان وکړ. د یو شمېر کارپوهانو په باور له هېواده بهر اکثره سیاسي څېرې چې په پخواني جمهوري نظام کې پر لوړو دندو کار کړی هغه مهال هم تر ډېره د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو نارې سورې وهلې، خو تر آخره یعنی د جمهوریت تر سقوط پورې په رامنځته کېدو بریالي نه شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړي. د ښاغلي محب خبره د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنون کې او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړي او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره شوې کنه؟
په تېر یو کال کې د سقوط رابطې خو چې څومره ائتلافونه هم جوړ شوي هغه دوه درې میاشتې هم نه دي پایدلي. کله چې په ترکیه کې ائتلاف جوړ شو دوه درې میاشتې وروسته لومړی دوستم او بیا مخکې ځنې وتل او بیا دا ائتلاف وپاشېدی. او هغه مهال چې یو څو میاشتې د ائتلاف و هم د یو دریز نه درلودی، ځینې د طالبانو په وړاندې وسلوال مقاومت خبرې کولې او ځینې طالبانو سره د خبرو خبرې کولې او دا ټولې خبرې د سیاسي سهم د پاره وې، د سیاسي امتیازاتو د پاره وې. یعنی غوښتنه په ټوله کې بېرته شخصي وه، شخصي منفیت باندې د ائتلافونه جوړ شوي وو. په تېر کې په تېر شلو کلونو کې هم د ائتلاف پونه د دې مې شزه کنه دی پایدلی چې تل د دې غشتنې همیشه شخصي وي، هیڅ کله ملي ګټې تعریف سوي لانی دي، د تعریف کړي لانی وي چې دغه لپاره د ائتلافونو جوړ کی. او بل دا چې همدغه مقاومت چې نن مشرتوب احمد مسعود کوي د دې یو تر ټولو مهم غړی راغلی یونس قانی کبو یو ونه وړاندې لدې مقاومت څخه جلاسو. نو دا یعنی هغه سیاسي ثبات دلته نسته. د دې ترڅنګ راغلی محب د خپل لومړی مرکه کې فکر کوم غدا زادې رادیو سره و تیر کال کله چې د سقوط اوسل مړی مرکه وکړه پخې کې ډیر واضح وویل چې د هیڅ ډول وسلوال مقاومت طرفدار نه لري. امانند د وسلوال مقاومت د ائتلاف د مشر سره خبرې کوي او د دې ترڅنګ د خپل ټولو مرکو کې تل هڅه وکړه چې پر نور باندې پړه واچي. حتی نمونه واخیستل، د کرزي صاحب نوم واخیستل، د ډاکټر عبدالله نوم واخیستل، همدارنګ د دفاع وزیر نوم واخیستل، د ملا صالح نوم واخیستل. نو کله چې هغه سیاستونه تر دغه بریده چې تر پورنو پورې ځان پړ نه بلې نور پړ بلل او نور ملامتیا چوله، نو بیا خپل ائتلاف نشي نشي جوړېدلای.
بلې آزاد صاحب، که څه هم تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه، په خپل موهب هم وویل چې د پخواني جمهوري نظام د سقوط یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه عمومي اجماع رامنځته نه شوه. فکر کوئ چې اوس له هېواده بهر د داسې یو اجماع د رامنځته کېدو زمینه برابره شوې، او که دغسې اجماع هم رامنځته شي هغه به څومره مؤثره وي؟
په دې کې خو شک نشته چې د نظام د سقوط، د تېر نظام د سقوط یو تر ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و، او نه یوازې چې سقوط، بلکې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دولت په ځانګړې توګه حکومت، بیا کله چې د سیاسي ثبات هلته نه و، فساد په اوج کې و، همدارنګه کار هلته نه سپارل کېده، د دې ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و او یووالی نه و. یعنی هلته سیاسي شعور بیخي موجود نه و، په دې کې خو شک نشته. لیکن کله چې دی په هغه مهال چې ټول امتیاز، ټول قدرت یې درلود، هم سیاسي، هم نظامي او هم اقتصادي، هر څه یې په واک کې و، خاورې په واک کې و، دولت یې په واک کې و، هغه وخت چې دی ونه توانېدل چې یو ائتلاف جوړ کړي، په یوه خوله دی وي، په یوه ږغ دی وي، او ملي ګټو ته دی وفادار وي، د شخصي ګټو پر پرتله. نو نن چې سره پاشل دي په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرت ژوند تېروي، هېڅ امکان نه لري چې نن د چا څه لاس ورکړي دي او د نن ائتلاف جوړ کړي. او بیا تر ټولو مهم دا لبده مرغه نوي سلنه سیاسيون په دغه کې، نوي سلنه کسل، نوي سلنه دا تل همیشه د نور قدرتونو، هغه د سیمې قدرتونو و او هغه نړیوال قدرتونو و، دغه د ګټو منافع د پاره د کار کړی دی، کې جنگي دلی دی، کې سیاست کړی دی، کې موقف کې و، د نور د ګټو لپاره، یعنی د نور هیوادونو د استخبارات، د استخباراتي شبکونو نیولې، د نور هیوادونو د سیاسيون، د افرادو سره اړیکې وي، نن هم دی، او نن هم دی یو د ګټو لپاره کار کوي. نو دا ائتلافونه بیان نه پای، او دا ائتلافونه اټس کانه د دې کله چې هغه محل هر څه و چې دی ونه توانې دل، نو نن خو زه فکر نه کوم چې دا جوړ شي، او که جوړم شي ممکن یو میاشت، دوه میاشت و چلیږي، تر هغه ډیر عمر نه لري.
د سیاسي چارو شننونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د څرګندونو او د وروستیو ائتلافونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو، پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د روسیې ولسمشر وایي د هیواد چارواکي د اړتیا تر حده د طالبانو له حکومت سره تماسونه نیسي. پوتین د قزاقستان په پرونی غونډه کې وویل په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د یاغیانو د نفوذ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په پرونۍ غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمېنه استانې کې جوړه شوې وه، افغانستان د بحث یوه مهمه موضوع وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ناسته کې وویل هېواد یې له طالبانو سره د اړتیا تر بریده تماسونه نیسي.
په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی زموږ په ګټه دی. د اقتصادي رکود په اړه د طالبانو حکومت باید د مخدره موادو قاچاق په شمول په پخوانیو طریقو د دودیزو عوایدو ټولول ودروي. ټول په دې پوهیږي طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې څرګندېږي، سترګې پټې کړې دي. د جهادیانو ترمنځ د پولو له پورې غاړې اړیکې زموږ ټولو لپاره ګواښتي. پوکار د چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره کار وکړو.
په پرونی غونډه کې له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هېوادونو ته پر ګواښونو ډیر بحث وشو، خو په نورو مواردو لکه بشري وضعیت د افغانستان، د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت په اړه چې ډیر لویدیځ هېوادونه پرې ټینګار کوي، د مشرانو له لورې خبرې ونه شوې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په پرونۍ ناسته کې وویل هېواد له افغانستان سره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوستو جوړولو ته دوام ورکوي.
د خبرداریو پر اساس د افغانستان او تاجکستان په پوله کې وضعیت ستونزمن شوی او ګواښونه هم تر 60% پورې زیات شوي دي. موږ هڅه کړې چې زموږ پولې ټینګې شي او سرحدي تاسیسات جوړ شي. ستاسو د معلوماتو لپاره موږ په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان خواته 115 پوستي جوړې کړې دي، خو دا کافي نه دي.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته خطر نه پیښیږي، خو په تیرو میاشتو کې د افغانستان له خاورې تاجکستان او ازبکستان ته د راکېټي بریدونو راپورونه ورکړی شوي وو چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د واک ته رسېدو 14 میاشتې نن پوره شوې، خو تر دې دمه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د روسیې، چین او ترکمنستان په شمول د سیمې ځینو هیوادونو له طالبانو سره د تماسونو د دوام غوښتنه کړې، خو دوی هم ټینګار کوي چې دا تماسونه د افغانستان د اوسنیو چارواکو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
ټاکل شوی چې سبا په استرالیا کې د کرکټ د شلورو نړیوال جام لوبې پیل شي. د شلوریز نړیوال جام لوبو ته کتنه په دې راپور کې،
د شلوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه یې جنوبي افریقا وه. تر دې وروسته اووه ځله دا نړیوالې لوبې په بېلابېلو هیوادونو کې ترسره شوي دي. تر اوسه دا جام دوه ځله ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. د برتانیې رسنیو په استناد نږدې شپږ پیړۍ مخکې د کرکټ لوبې د انګلستان په جنوب ختیځ کې پیل شوې. دا لوبې بیا د برتانیا د امپراتورۍ سره خپرې شوې او د نولسمې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره یې نړیوالې مسابقې شروع شوې. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو رسنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کېږي او راتلونکي لوبې په 2023 کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه را وروسته یې دې جام ته لاره وکړه، خو تر دې دمه یې د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریان الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی.
افغان لوبډله به د دې تیاریو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ له بنګلاديش او د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره تمرینی لوبې وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د غوره پړاو له پیل سره سم په لومړۍ ورځ د اکتوبر په 22 له انګلستان سره ده. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده چې د نومبر په 4 به مسابقه ورسره وکړي. دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یو ځای شي چې د لومړي پړاو په سیالیو کې روانه اونۍ بریالۍ شي. د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحد عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زمبابوې او آیرلند. له دې هر ګروپ به دوه ټیمه د غوره لوبډلو پړاو ته لاره کوي. په تیرو 45 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالوېش یې منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورنو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کې به په استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورنو د نړیوال جام قربانه شي.
له خبرونو ور اخوا،
اوس هم یو بل راپور. نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده او داسې مهال نمانځل کېږي چې په افغانستان کې د پخوا په څیر د ښځو ژوند له کړاوونو ډک ګڼل کېږي. په کلیوالو سیمو کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ټولنیزو ستونزو د ښځو ژوند تریخ کړی. هغه ښځې چې د کورونو مشري ور تر غاړې ده، اوس د اولادونو مړولو ته حیرانې دي، ځکه له اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې تفصیلي راپور کې د کلیوالو ښځو ژوند ته کتنه شوې.
د نورستان د مرکز پرون په یوه کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پټي کې د نارینه په څیر درانه کارونه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکی کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. د پټي کارونه چې ډیر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوی کول او واخره بل داس نور ډیر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو د ژوند یو روڼ انځور دی چې ډیری د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالي مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 70% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې تر څنګ له مجبوري د نارینه وو تر څنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي، یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشي سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند په خوا هم ستونزمن وو، اوس هم کیسه دغه سي ده.
پلری پرتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت کچېری د تیر کال د 2018 کال د 15 اگست نه اخواته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، کدی خوې هم حسابو لغه بد نه بدتر خواته تللی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي سوي، خو اغېز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسی جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې رانغی. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسیږي، هغه ډیر لږ لاسرسی د کومکو ته درلوده. لازمه اقدام یعنی اسی چې باید شوی و نه شو. متاسفانه بعضی انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعضی انجوګانې په خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر آی فمایل هم وشو. معمولا زه بیا هم تکرارم چې زه عمومي نه غږیږم. بعضی انجوګانې وي چې شاید خوځو ته اوسه کړي اوسي، هغه هم سترګې پې نه شو پټولی، اما په عموم کې اسی چې لازم و هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او د دوی 80% په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیزې هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالی ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ورزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې، خو لوږې یې لمن نه ده پرېښې.
جراوت راغلم چې نن مې اته مده کمی نه مده تام په تبخینه ده یادلې. قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړې په کور کې لرم، کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی اخلاص شو لازم دی ما خاطر کوم دانه پښې پیدا کړی. یو دې خاصه ګرانې د بلې خاصه نيستې ده، د بلې خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلې ته واچوم یا واس به خراب دی، واس حالت به خراب دی.
دا کلی په نوم د بلې شې ځوان زوی وجل سوی او میړې د غټي وټي نه دی. هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی.
په خاله شوی نه کې شی به پیدا شي، غیران په پیدا شي میړه می نه سي زه یې پدې ډیر خوارسم. دوه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې ما څه چې نه راک.
د ونسن په لور پروتو سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوي، خو د دې ژوند په اساسي ډول نه دی بدل کړی. دوی شکایت کوي چې لکه طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه، په دغه هیواد کې د بېوازلۍ اندازه هم پراخه سوه. د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او ښځو ته په کمه سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو ښځو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی. بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې، د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي.
یو تر ټولو عمده لامل یې په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم ښځې ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دي ورکړل شوي چې د اسلام دین ورته ټاکلي دي. علت یې دا دی چې په دې اړه له ډېر پخوا د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. د دې تر څنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسایل دي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وایي د هغې معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب شوی دی.
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و، حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی. د اقتصادي وضع نه نیولی تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا مهال په کلیو بانډو کې بیخي له صفر نه هم شاید منفي خواته تللی وي، ځکه چې موږ په ښارونو کې له ستونزو سره مخ یو.
ملالۍ نورستاني چې له پوهنتون فارغه سوې وایي په کار ده په کلیوالي سیمو کې هغو ښځو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورتر غاړې دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي.
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دي ورته برابر شي، یو څه مصروفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرامه اوسي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو ور بیا یې پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولې دي. اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي، هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه یې عکس العملونه پارولې دي. په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتری لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي.
سوچ خپل ښځه د خپل د حقوقو او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل په پونی شي. زه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک ښځو باندې راوړي چې ګویا حجاب سره قمرات کې یا کوم دستور دینی دی او کوم کلتوري دی دا هغه نشي تفریقه ولای. هیله من نیم چارت سزر ښځې خپل سواد ولري چې په دین پوه شي، پر اواش پوه شي او خپل په حق باندې پوه شي، چې دا تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید هغې ته پابند اوسیږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیری کیږي.
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لري پاتې دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه ښځې هېرې نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیت ونه ګڼل سي.
د کلیوالو ښځو د ژوند په اړه مو راپور واورید، اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي.
Stars and Stripes a Washington Examiner رسپانو له افغانستان د امریکایي پوزیانو د ایستلو د پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټولو امریکایي رسپانو لیکلي دي د کانګرس د پنځشنبي د ورځې د سوال او ځواب د غونډې پر اساس د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2020 کال د انتخاباتو له بایللو وروسته پنټاګون ته امر وکړ چې له افغانستان او سومالیا څخه ټول امریکایي پوځیان چټک وباسي او دې مسلې له کبله د جګپړو سلاکارانو چې اندېښنې لرله چې غمیزې پایلې به ولري خبرداری ورکړ. له افغانستان د ځواکونو د سمدستي ایستلو پریکړه وروسته څنګ ته پرېښودل شوه، ځکه چې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلي او نورو پوځي مشرانو خطرناک وبلله او کانګرس ته وویل چې دا پریکړه ملي نه کړي. که څه هم ټرمپ غوښتل مخکې تر دې چې واک جو بایدن ته وسپاري د 2020 کال په جنوري کې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي، خو جو بایدن د همغه کال په اگست کې ټول ځواکونه وویستل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ترنو اوریدونکو ازادي رادیو ته غواګیاس روانه نیم ساته پښتو خبری مجله همدل ته پات رسیدونکو د تاسو کولای شئ زموک خبرونه زموک د رادیو ترڅنګ د ویپانی لاري هم اوري. زموک پته د ازادي رادیو ټکی کام درو